السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام و بجې دی. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ترکیه یو لوړپوړی پلاوی روانه اونۍ پاکستان ته ځي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې یو تړون شونی کړي. رویټرز آژانس د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله ویلي چې ترکی پلاوی کې به د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو مشر شامل وي. اردوغان دغه څرګندونې نن یکشنبه له باکو څخه ترکیې ته د سنیدو پر مهال وکړي. هغه باکو کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره هم کتلي وو. دا په تسال کې ده چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو استانبول د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاوی د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وو، خو خبرې بې پایلې پای ته ورسېدي. ترکیه وایي ټوله هڅه یې دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ژر تر ژره سوله ټینګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو انهابیتات خبرداری ورکړی چې افغانستان د چاپیریال له تخریب سره مخ دی. دې ادارې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، دې هیواد کې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو سیمو نشتوالي د خلکو روغتیا او ژوند ته جدي ګواښ پېښ کړی. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتو یو شمېر اوسېدونکي وایي تر دې دمه د طالبانو حکومت د دوی په سیمو کې د کثافاتو او د اوبو د مدیریت په برخه کې ډېر کم اقدامات کړي دي. له پاکستانه افغانستان ته یو شمېر ستانه کړی شوي کډوال وایي د ژمي پر نږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تېروي. دوی وایي د یخنۍ له امله یې ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتوالي هم شکایت لري. یو شمېر دوی وایي کار هم نشته او وزګاره دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوو اونیو کې له پاکستان او ایرانه 1,50,000 افغانان بېرته خپل هېواد ته ستانه کړی شوي دي. دوی مخکې ستنه شوو کډوالو ته د انسان د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعا هم کړې ده. ازادي راډیو ته غوښتل افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکوونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزونو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي آن د خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیرانې دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدامات وکړي. د سوریې موقت ولسمشر احمد شره متحده ایالاتو ته رسیدلی او د دوشنبې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ګوري. تر دې یوه ورځ مخکې واشنگتن هغه د تراګرۍ له تور لیست څخه لیرې کړ. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحده ایالاتو ته د دغه هیواد د یو ولسمشر لومړی دغه ډول سفر دی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروګرام ته راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې خپل درنو میلمنو ډاکټر صاحبانو سره د ډینګي ناروغي په تړاو غږیږو. دا چې دا ناروغي څه ده، څنګه سرایت کوي او وقایه او درملنه یې څنګه کیږي. پروګرام کې وړاندې د داخله ناروغیو له ترینر متخصص فرید الله عمری سره هم بحث لرو چې ژمنه کړې خبرې راسره وکړي. او تر څنګ ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغۍ د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ عمومي مسؤل ډاکټر رشید وفا سره هم خبرې کوو. د خلا ناروغي ول بل متخصص ډاکټر صاحب ناصر فګار سره هم غږیدل یو او لاغه مو د ډینګي تبې په تړاو پوښتنه کړې دي. خو تر هر څه مخکې یو راپور ته غوږ دو چې وایي په ننګرهار کې د ډینګي تبې ناروغي زیاته شوې ده.
ګانګس په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره ښه یم، شکر دی.
وایي دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په ډینګي تبې اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکې بسمینه وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
ډینګو میسج چې چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو، تبې نیولو ما د ځان درد مې ولو، سر درد مې ولو، ګنګسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کامې ولسوالي اوسیدونکې لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په ډینګي ناروغۍ اخته شوي دي.
زمونږ خپل په کورنۍ کې هم زمونږ یو دوه غړي په ډینګي ناروغۍ باندې اخته دي. په کلي کور چم گاون سیمه کې ډېری خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د ډینګي تبلاریو دغه ناروغي بيخي په سیمه کې زیاته شوی ده.
دنګي تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دنګي تبه ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي. اوان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګ ناروغي خو بیخي ډیره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نیولی، ډېرې ولسوالې نیولې دي. موږ د انتاني شفخانه کې بیخي ځای نشته، اتیا اتیا پورې کسانو اوس هم بستر دي، بیخي زیاته شوې ده.
نوموړی زیاتوي دا داسې مهال ده چې د ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګې ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل
مریض باید بدن مایعات پوره کړي، جوس تازه میوې په کافي اندازه استعمال کړي او په درملو کې یوازې پاراسټامول دي.
نوموړی سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډېر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګې تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
راپور مو واورید چې په ننګرهار کې د ډینګي تبه زیاته شوې. ننګرهار کې پاتې کیږو هلته ورزو د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ له عمومي مسؤل ډاکټر صاحب رشید وفا سره غږیږو او له هغه چې د داسې ناروغۍ د مخنیوي مسؤلیت ور په غاړه دی د ډینګي تبې په تړاو اورو. ډاکټر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلئ. په ننګرهار کې د ډینګي تبې د زیاتېدو په اړه که راته ووایئ.
او ټول ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. ډاکټر رشید وفایم د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست سره د ساري ناروغۍ کنټرول او عاجلو پیښو پر وړاندې د آمادګۍ او ضروري عمومي ولایتي مسؤول یم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې به ووایم چې واقعیت داسې د ډینګو ناروغي په ننګرهار په ښار او ولسوالۍ کې پیښې زیاتې دي، د تیر کال په نسبت سږ کال زیاتې دي. په دې اړه به مو هر اړخیز خپل اقدامات د عامې روغتیا ریاست تر چتر لاندې روان کړي دي، خو بیا هم به ووایو چې پیښه شته ده. دا یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشې په واسطه چې اډس ماشې نومي ښځینه جنس ده او د ناروغ کس ناروغ کس ته انتقالي او په دې کې شدید تبه رامنځته کیږي، د عضلاتو دردونه او ټول پر مختلف وخت کې د دې د نور ځان دردونه او زړبدوالی استفراقات او نور سره مل وي.
په ولایتي کچه مو څه کړي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره؟
همدارنګه د دې ناروغۍ په ارتباط باندې موږ په ولایت په کچه د همغږي مجالس ملي او بین المللي موسساتو سره او سکتوري ریاستونو سره ترسره کړي، د عامې روغتیا ریاست رهبري لاندې، همدارنګه د ولایت د مقام تر رهبری لاندې ټولو سکتورونو سره همغږي او د مخنیوي کنټرول لپاره اقدامات او هر اړخیزه بحثونه همغږي کړې ده. خو په ننګرهار ولایت کې د ناروغۍ مخنیوي او کنټرول لپاره ټولې چارې په لاره اچول شوي دي، چې هغه لومړی د تشخیص او درملنې برخه ده، هم په ساحه کې او هم د یقیني کېدو یا کنفرمیشن لپاره په لابراتوار کې ټیسټونه اجرا کېدلی شي په ننګرهار کې. او دا چې ویروسي ناروغي د ځانګړې دوا نه لري خو عارضي درملنې ترسره کیږي، هم په مرکز او رسوالیو کې شته امکاناتو په سره درملنې هم روانه ده. او روغتیا نن سبا زموږ په روغتونونو کې
کانتانی روختون دا و حوضوی روختون زیادش می نروغان دی کمچی بستر تا دی بداغ برخور گیسان که دی جنگی فیور نروغان تا که اشتون لری
دی دی نروغی وقایا و کنترول چنگا کیگی؟
دی نروغی دی تطول باس بد زیاد پا وقایا و کنترول بانده وشی پا وقایا و کنترول که چنگا چی ووی دا یا ملتی سیتورل اپروچ تزروت لری یوازی صحت برخه نشی کولی چې دې برخه کې کار وکړي ولې ټول سکتورونه د دې په وړاندې مسؤلیت لري همدارقم ټولنه تر ټولو زیات ټولنه همسې په دې کې مخنیوي داخله شي او هم انګیج شي په دې پروګرام کې لکه مخنیوي وقایو کې د پشخانو استعمال ده او پشخانې استعمال شي مخکې له مخکې دوی ته پشخانې توضیح شوي دي دا شپ رخانه دا چې غیر مناسب استفاده کیږي به مناسب ډول ترې استفاده وشي او د دینګ ناروغ تل لپاره کاغذ سطحي وي او کاغذ پیشرفته او حالت ناروغ تل وي به د دینګ ناروغ په پشخانه کې پاتې شي او په کورونو کې دننه د کور څخه بهر ولاړې اوبه او ډنډونه باید ختم شي په ځکه په دې ساحو کې دي د ماشی هغې چې په بچي بدلېږي نو دلته لارواو د دې نسل زیاتوالی دلته کېږي نو ټولنه کې دا مسایل په ټولنه کې دي ټولنې څخه زموږ هیله او پیغام ورته دا ده چې د دغه ولاړې اوبه روانې بدلې کړي ډنډونه ختم کړي او د دې په مخنیوي کې موږ څه څه کوي دا ټولنه کولی شي په مخنیوي کې صحت برخه موږ تر اوسه هم د لاروا سایټ په نوم باندې دوا ده چې په دې ډنډونو کې اچو زموږ ټیمونه فعال دي کار کوي چې تر څو دې وشي او د غټو ماشو د له منځه وړلو لپاره مناسبه ده چې فوګینګ یا د لوګي په وسهار دواګانې موږ سره ماشین څه ده خو وړي د دواګانو داسې لوړ مصارف غواړي په دې هڅه کې چې پیدا کړو دغه لړۍ د فوګینګ برخه دا به د وشي خدا لوړ امکانات ته ضرورت لري په دې وخت کې اوس مشکلات دي خو موږ په هڅه کې یو په وطنوال باندې غږ موږ کوو که په دې برخه کې څوک د درملنې و تیل و کوم شین ته ضرورت وي او ضرورت خدا یه برخی که همکاری وکی او تخنیکی تیمونه و ماشین نیمونگ سرشتا اگه همون یه برخی که استفاده که و دویم دیده نرخی دی مخنوی لکسنگ چه ما اول یو خراب پیغام داده چی بدبختانه باویم دیدی عامل او ناقل دوارا دلتشتون داری دیدی عامل و ناقل عامل و ناقل دوارا دلتشتون داری دا یو سخت خبره ده او د دې ناروغي زیات وخت په لحاظ باندې د سپتمبر په اخرو کې د تر نومبر تر پای پورې د دې پیښې زیاتې وي او ممکن وخت تر بلې دا زیاتوالی انده ولري که د ارقام په ډول د خلاص ووایم مثال په ډول د اکتوبر په میاشت کې چې 1138 کسانو ته موږ د آر ډي ټي په واسطه یا سری ټیسټ په واسطه معاینه متصره کړې په ساحو کې تقریبا 75 کسانو ته کې مثبت دي او د فیصدي په لحاظ 15.3% فیصدي ده چې دا ډېر لوړ فیصدي د مثبتوالي ده نو پیښې شته ده موږ ټولې هڅې په کار اچولي دي عامه پوهاوی ته اړتیا ده عامه پوهاوی کېږي او د در تشخیصو درملنې روانه ده وقایوي اقداماتو لپاره مو هڅه کړې ده خو بیا هم ما چې مخکې وویل دا د ټولو سکتورونو ټولو خلکو د هر چا وظیفه کېدلی شي په مخنیوي کنټرول کې یو بل ته لاس ورکړو دا موثر تمامېږي که یو چا ته پرېږدو یو برخې ته دا ناشونې ده
ډاکټر صاحب وفا له تاسو مننه کوم د ډینګي تبې په تړاو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د یو چارواکي څرګندونې تاسو واورېدې اوس به هم له ډاکټر صاحب ناصر فیګار سره خبرې وکړو د دا داخله ناروغیو متخصص دی ډاکټر صاحب تاسو راته ووایي چې ډینګي تبه څه شی دی او د نړۍ کې پیښې څومره زیاتې دي
ډینګي ناروغي چې د هډوکې ماتونکي تبې په نامه هم یادېږي یو وایروسي انتان چې د ډینګي وایروس په نامه یادیږي د ماشو د مونتانو ماشو د چیچلو په نتیجه کې منځته راسي دا په هغه سیمو کې چې هوا لږه ګرمه او یا ډیره ګرمه وي لیدل کیږي ګڼه ګوڼه زیاته وي خاري ها چاپیریال کې ډیر زیات دستر گو کیگی پیخی و رست بطور رزی زیادی دیشی یا زیاد چوی دی پا 2015 ده جنوری تر جولای میاشت پوری یعنی پا سو محدود میاشت که شاوخوا سلور مینون انسانان پا نهونوی هوادونو که البته در دبلی چول در ارقام لخوانه وراند شویدی او پا گتر شویدی چه در دری و زرو سخزیات خلکی وشلی دی آرازی پا دیره و خلکو که خفیف وی خب پا زنو خلکو که دیر زیاد شدید وی پاخت شوی کس که شدید آرازی البته تبا لوړه درجه په لوړه کچه او یا درجه تبه موجوده وي سردردی به کې ډیره شدیده وي چې د سترګو ګاټو شاته درد د درد احساس ډیر زیات وي همدارنګه زړه بدوالی کانګې بشتیایی د هډوکي دردونه او د پوستکي رشونه او یا اندفاعات وهم او یا بخار ته ورته حالت یا نښې لیدل کیږي هغه خلکو کې چې یو ځل نیول شوي او بیا ځل د پاره نیول کیږي په دوی کې آراز ډېر زیات شدید وي په دوی کې د ګیډې ډېر زیات سخت او شدید دردونه لیدل کیږي د کانګو کې وینه او یا په ډکو متیازو کې وینه بشتیایی کمزورتیا حتی مرګ په دوی ناروغانو کې لیدل کیږي
ډاکټر صاحب فګار وقایه څنګه دا د دغه ډینګې تبه
وقایه پاره بعد اوم چې د چون پوی کوچې ده ماشو ادمون تنه ماشو په واسطه انتقالیږي نو موږ باید د ماشو د منځورلو هڅه وکړو د هغه څخه ځان ساتلو هڅه وکړو مثلا ډنډو وبو کچېرته موجوده وي هغه ډنډونه باید ډکو دوا پاشي وکړو په کوټو کې له پردو څخه جاله وسخه ګټه پورته کړو له پښخانو څخه ګټه پورته کړو همدارنګه هغه لباسونه واغونه چې زموږ د بدن ډیره برخه استر کوي یا پوخوي باید لوس پاتې نشي بل خصوص د وایروس یا د ماشي د ورځ له خوانه زیات فعال وي نو د ورځ له خوانه باید زیات وقایع وکړو د شپې له خوانه هم هغه پښخانو او دروازه کړکۍ بند وساتو
درملنې په ارتباط کې راته وایي ډاکټر صاحب
کومه خاصه درملنه نه لري البته یوازې موږ ناروغ ته دا توصیه کوو چې باید استراحت وکړي په شدیدو حالاتو کې باید په روغتون کې بستر شي موږ هغوی ته پاراسټامول د درد د کمول دپاره د تبې د کمول دپاره پاراسټامول ورکوو باید په یاد مو وي چې دغه ناروغانو ته بروفین او اسپرین او استریټ باید ورنکو ځکه چې په دغه درملنه یا دواګانې د هغوی د خونځیګانو یا وینې بهیدنې چانس زیاتوي او ناروغ نور هم وخیم کوي او ناروغتیا زیاتوي
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب ناصر فګار درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیاستیم
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعته
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي
د ازادي رادیو روختیا ژوند اشتمنی پروگرام ته بیا هم زه صفی الله ستانګزای خره غلاستم. لکه څنګه چې خبر شوې په دغه پروگرام کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو سیمو له هغې ډلې په ننګرهار کې د ډینګي د طبي پیښې ډېر شوې دي او د دغه ولایت ګڼو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د خپل دوی د کورنۍ غړي او د کلي او سیمې ډېر اوسیدونکو په دغه ناروغۍ باندې اخته شوی دی. ډینګ تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په ډینګي تبې ډیره اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سردرد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبې ډیره اخته کسان له یوې یا تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دغه تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي. اوان په ځینو مواردو کې دغه تبه د انسانانو د مرګ لامل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو د عام روغتیا ریاست رئیس مولوی امین الله شریف ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړي چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار پانتاني روغتون کې بستر دي. او د زیاته کړه چې د ننګرهار پانتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوارو د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزه لري. روغتیا پالان وی ډینګ ناروغي کومه ځانګړي درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډیر استفاده کړي. د روغتیا متخصصین سپارښتنه کوي چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د ماشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د ماشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپله روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمایي خلک پر ډینګي تبې د اخته کېدو لګو اکثر مخ دی او د اټکل مخ یار کال له یو لکو تر څلور لکو کسانو ته دغه وایروس انتقالیږي. اوس به یو لاند د ما واخلو بیا به ام پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بله ډاکټر سیف فرید الله عمری، تاسو ته ښه راغلاست وایم. زه صفی الله ستانګزایم. ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغیو متخصص دی. البته له دوی سره به خبرې وکړو. په دغه پروګرام کې مو مخکې له نورو ډاکټر سیبانو سره هم خبرې وکړې، خصوصا د ننګرهار د روغتیا د ریاست له مسؤلینو سره چې هغوی تایید کړل هلته لږ تر لږه نوي کسان په ډینګي تبې اخته دي او بستر دي، خو له هغوی سره د دوی په خبره باندې چې امکانات کم دي. له ډاکټر سیب عمری نه به واورو چې په کابل کې پاول کې د ډینګي تبې په ارتباط راته وایي چې په ټوله کې په مرکز کې هم د دغې تبې په ارتباط څه پیښې شته، ثبت شوي دي که څنګه، یا یوازې په ګرمو او نیمه ګرمو سیمو کې دغه پیښې کیږي اوس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه ستانګزای صاحب، زه هم خپل نیکی له سلامونه لومړی تاسو ته د ازادي رادیو تخنیکی همکارانو او ډیرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. بدون شک زموږ سره فعلا د انتونی کابل به انتونی ملي تخصصي روغتون کې د ډینګي یا ډینګو ترینوان لاندی چه کمی ناروغی ده ایدین ناروغان را سرابستر دی او در طول هم دیزولیشن یا زانگره وار چه دی پار مختص ده پاگه که دی. خب دا با دویل شی چه اکثر پیخی زمون ده دولیتون ناروغلی دی مرکز ده.
بله ډاکټر صاحب، موږ په پروګرامو کې واوریدل او همدارنګه ریپورتونه هم درلودل چې دغه د ډینګي د تبې اکثر نښې یا اکثر پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. د دغې په ارتباط راته وایي چې دا د هوا یا د اقلیم سره د دغې رابطه څه ده؟
بدون شک جناب ستانګزای صاحب، چې خپل باندې د ډینګي پیښې اکثر ولایتونو کې یعنی د کال په 12 میاشتې کې شتون لري، لیکن ډېرې پیښې چې کومې څېړنې او تحقیقات شوي دي په هغه کې داسې ویل کېږي چې د دوبي په موسم کې او همدارنګه د خزان یا د خپله باندې د خزان په موسم چې ورته وایي د په پیل کې د مني په پیل کې زیاتېږي. نو دغه پیښې زیاتره په دغه وخت کې یعنی د خپله باندې د غوماشو لپاره چې په دې مخکې البته خبرې شوې وي یو مساعد موسم دی او هدې تر څنګ ناقل خپله باندې غوماشه ده او هغه پارازیت هم چې کله یو ځل د غوماش ځان سره واخلي هر انسان چیچی یا هغه باندې په کینی نو هغه په ډینګې باندې اخته کوي. یعنی د دا ویلی شو چې د اپیدمیولوژي د نظره همدارنګه څېړنو د نظره ډینګي ناروغۍ پیښې د دوبي او د منی موسم په پیل کې ډیریږي.
ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې بیرته مرکز ته راشو کابل کې، د ننګرهار په اړه یو بله پوښتنه هم شته، البته د افغانستان شرخ کې، ځکه چې د پاکستان نه چې کوم کډوال راځي په زرګونه یا په لسګونه زره په هر هفته کې اخراجیږي، دوی امکانات هم کم دي، ترڅنګ یې وسایل هم نه لري، یعنی د استوګنې سم ځایونه به هم نه لري، یا به په موقتو کمپو کې اوسیږي، هلته چې له سره د دې خواته راوړي، او ترڅنګ یې په ختیځ کې ډېره او بده زلزله چې لا هم ګڼ کسان سرپناه نه لري، یعنی دوی د آسیب پذیري یا والنریبلټی له لحاظ دوی څومره اغیزمن دي دغه ډینګي تبې د غماشو په وړاندې؟
ستانکزای صاحب، زموږ په هغه خویندې وروڼه چې د همسایه هیواد څخه خپل هیواد ته راځي، که چیرې په دې کې حتمان دغه پیښې شتون لري، یعنی ډینګي ناروغۍ په دې کې شته ده، او ناقل لکه څرنګه مو چې مخکې وویل هغه هم د په خپله باندې هغه د په آیدس ایجپتای تر عنوان لاندې چې غوماشه ده، چې څنګه دغه کس وچیچي دغه غوماشه منتنه شول، هر څوک چیچي په ډینګي اخته کیږي، او د دې تر څنګ زموږ د ملاریا پیخی هم په ګرمسره ولایتونو کې بل خصوص د زموږ د مشرقي ودونه چې هغه کونړ او لغمان جلال آباد په دې کې ډیری وي، او دې نه علاوه هغه ځایونه چې ګرمسیره دي، یعنی دا غوماشې تر اوسه پورې شتون لري، او هغلته چې کله دغه طبعي حوادث هم رامنځته کیږي دا پیښې ډیریږي، نه تنها یوازې ډینګي، دې تر څنګ کیدلی شي چې د سالاتو پیښې او همدارنګه د ملاریا او نورو ساري ناروغیو پیښې ډیرې شي. خو بیا به راځو په دې باندې به هم خبرې کوو جناب ستانکزایي صاحب، چې د دې دپاره کوم مختص درمل نشته دي انټي وایرل چې مونږ
د درمل په ارتباط بیا اتمان پوښتنه کوم، یاد وخایه په ارتباط. خو اوس به په دې اړه درنه پوښتنه وکم چې تاسو په کابل کې وظیفه لري، همدارنګه د تاسو نور همکاران ډاکټر صاحبان، او تل داسې انګیرل کیږي چې کله په ولایتو کې کومه پیښه کیږي یا حادثه کیږي یا داسې ناروغي رامنځته کیږي، بیا په ډیر سخت او حاد حالت کې چې نورې وس ونه رسیږي په ولایت کې، بیا تاسو سره انتقالی، د تاسو وظیفه څومره ننګونکې ده، څومره چیلنج سره مخ ده په دغه حالاتو کې چې یو کس مرګي حال تاسو ته راشي او تاسو مجبور یې د خپل وظیفې او دین له مخې چې هغه ته رسیدګي وکړي، څومره سخت کار دی دغه؟
ستانکزایي صاحب، ځکه چې په دغه مقدس مسلک، دغه پاک مسلک چې موږ انتخاب کړی دی، لکه څرنګه چې د انتوني ناروغیو زه خپله باندې یو عادي ډاکټر ځان ګڼم، اگر چې زه ټرینر متخصص یم، په هر صورت باندې دا موږ په ځان باندې د خپلو خلکو په خاطر منلی دي، در حالې کې چې هر د ډاکټر د انتوني ډاکټر چې کله دغه ساري ناروغیو ته وړاندې کیږي، دا د جنګ لومړۍ کرښه ده، یعنې د جګړې په لومړۍ کرښه کې حتمان زخمی کېدل شته، د خپل باندې د خپل ځان د لاسه ورکول شته، او همدارنګه اې دی انتان انتقالول شته کور ته نورو وګړو ته. نو موږ د خطر سره همیشه مخامخ یو، او یوازې د ډینګي ناروغۍ نه، زموږ په ایزولیشن وارډ کې د کانګو ناروغۍ نه سره بستر دي، د همدارنګه د پاوام ټکو وایم د سرخکان او یا هم د شری ناروغان ایدین علاوه چې موږ چکن پاکس ورته وایو د ناروغان سره چې هغه خپل باندې د توخې لارې لاس ورکول او کولول او مشوره لارې د ټول لارې انتقال کوي نو موږ د خطر خوشته لیکن بیا هم ستونزای سبزه موږ هیڅ کله هم د احساس نه کوو چې زموږ مظلوم بیچاره خور وګړي یعنی خور هغه وطنوال مو چې هغه موږ ته مراجعه کوي موږ به هیڅ کله هم د احساس ونه کړي ځان ځنې پټ کو یا خدا نه خواسته ایدینه وویریږو چې دا کیدلی شي چې ما مصاب کړي نو توکل په خدای باندې په ورزو او زموږ ځینې کسان هم مصاب شوي دي په بعضې ناروغیو باندې چې هغه هم مختلف لاملونه درلودل لیکن دې سره سره چې کوم کسان د ولایتونه موږ ته مراجعه کوي هغه په ډېره خلاصه تندي باندې د عامې روغتیا وزارت قوي سپرویژن تر اثر لاندې هغه بستر کوو تر هغه پورې چې د هغې درملنه نه وي شوې زموږ سره بستر وي جناب ستانکزای صاحب.
بله ډاکټر صاحب، د ولایتونو چې کوم دغه ریفرال یا راجع کیږي دغه ناروغان څوک پکې ډیر دي؟ ماشومان دي، لویان دي، یا داسې عادي عمرونه چې لري دوی دي، ښځې او زاړه واړه؟ دا راته وایي یعنی څوک ډیر له خطر سره مخ دي او د چا وضعیت ډیر خرابیږي که دا ناروغي ونیسي؟
بله جناب استانگزای صاحب، مخی هم تاسو اشاره ورته وکړه زموږ اکثره کسان چې د ولایتونو راځي د لویان دي او فعلا دغه ناروغي هم د بلخصوص ډینګي چې کومې څېړنې شوې دي وایي زیاتره په لوړ خطر کې ښځینه دي، لیکن دلته زموږ په هیواد کې برعکس موږ ته نارینه ډېر مراجعه کوي او هغه هم لویان دي او زیاتره هغه کسان دي چې هغه ریفر کیږي لکه څرنګه چې تاسو ویلي رجعت ورکول کیږي هغه کسان دي چې بابیرا یا اختلاطات ورکړي وي یعنی اکثر په داس حالات کې راځي چې د کوما په حالت کې وي او وروسته زموږ سره بستر کیږي ځکه هغه ټول ولایتونو دغه ټریننګ د نړیوال روغتیایي سازمان تر چتر لاندې او د وزارت عام روغتیا وزارت په مشوره باندې اخیستی خو هغلته چې دی د وس نه بعضې ناروغان وځي هغه مرکز تر راستوي او د هغې تداوي او درملنه هم انشاءالله همدلته کیږي.
ډاکټر صاحب، دا اوس چې موږ تاسو د دغه ډینګي تبې په ارتباط خبرې کوو یعنی هیڅ کوو چې څومره به دغه تبه سخته تیریږي ځکه چې عادي تبم یو انسان ته نسبت نورو ناروغیو ته سخته تیریږي ځکه چې د څه حوصله به نه لري، بدن به سور وي، داغ به وي، حرارت به زیات وي او فوکس به نشي کولی. نو د ډینګي تبې هغه څه رقم دی، دغه شدت څه رقم دی نسبت عادي تبې ته که یو انسان یې ولري؟
جناب استانگزای سبیا هم رزو دیتا چه خپل دینگی تبا چه دا دازموغ ناروغان وی داکتر سب تبا می دیدلی و لیکن طول اردو که می رامات کل زنو می رامات کلا او زب دیده صف احساس که ما چه پا دکم زای نرالوی دلی ما او طول اردو که می مات دی توتا توتا دی پداسه عادی الفاظ باندې موږ ته حکایت کوي او موږ بیا دې ته په خپل باندې هغه استعمال لرو یعنی هغه تقویہ پلاسیبو ورکو چې سترګو تور ای ورور ای خورکی تخته کیږي د اوس سره درمل درکو د دوډو کې درد هاند منځزي د چا بیر تو سیروتی د چا پرکټ تو سیروتی در حال کې چا نه پویو ځکه دا خپل باندې تبه ډیره شدیده وي او دا هم داسې وقفه ای تبه نه وي جناب استانگزای صاحب لکه د ملاریا په شان باندې دا دوامداره تبه وي او ادې تر څنګ هغه کسان زموږ چې د هغې پلاتلیټ یا سپینه وینه کمیږي او هغه ته بیا دوباره پلاتلیټ موږ توصیه کوو یعنی بیټي ورته کوو او خونریزي به ورته پیدا کیږي. په دې حالت کې د ناروغان ډیر په تکلیف وي او فامیل د دې په دې هڅه کوي چې وخوره وچکه ته خوراک نه کوي ته څښاک نه کوي هغه وایي زه څه شی وخورم دغه جنجال به موږ پویوش نه په دې باندې په زور خوراک مه کوئ د خپل ټول سیستم کې د معدې مایع سیستم او ټول عضویات دې هلته ویروس مداخله کړی د مشکل سره مخامخ دی دا ښه کیږي ورو ورو به خوراک هم کوي او هغه سپینه وینه چې ورته تطبیقوو وروسته له هغې سرګنسي هم ورته پیدا کیږي. بالخصوص خپل خبر راټولوم زم اصل موضوع ته چې تبه د ډینګي یا د ډینګو تبه د ډېره یوه شدیده تبه او وړوکه ماتوونکې تبه ده یعنی په دې شکل باندې ناروغان
صحیح ځکه چې د کورونا تبې خو ټولو تیرې کړې دي هغه داسې وه چې کله به وقفه یي وه د ځان درد او بېشیمګي که ووایو یا ستړیا هغه خو به همیشه وه اما تبه به یې کله کله وه چې ډېره به شدیده شوله. اما داسې تاسو وویل چې دا تل وي دا نو ډېره مرګونې ده او یعنی زغم او حوصله یې ډېره سخته ده انسانانو کې.
دقیق سونګزی صاحب ریښتیا هم چې زموږ دغه مریضان چې دي که دلته دي که زموږ د ننګرهار په ولایت یا نورو ولایتونو کې د پروردګار عالم د ټول ته شفا ورکړي او موږ او تاسو د الله پاک ځینې وساتي، یعنې په ډېر توندو الفاظو ډېرو شدیدو الفاظو، ځکه د کتاب سره فرق یې هغه څېړنې چې نړیوال روغتیایي سازمان یا سی ډي سي کړي دي په هغه کې د تبې نه دومره شدته اکایه نه ده شوې. دوی وایي کله کله خو موږ داسې وایو چې ناروغ د دې تحمل لري او عادي تبې دا به موږ ته هسې اکایه کوي، لیکن چې دا کله چې موږ دوسیې ډکوو او په دې باندې هغه سرداش کوو اکثریت ناروغان مو د ډېر شدید ځان درد د سردرد او همدارنګه بلخصوص د هډوکي درد او د تبې له امله ډېر شدید شکایت لري او د بلخصوص د تبې د شدت له امله.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو په کلو او لرو ځایونو کې حتی په ښار کې که ځینې وي یا به د امکاناتو د نشتوالي یا هم د ټمبلۍ کو وایي دغه په خاطر باندې به ډاکټر ته نه ورځي په وخت، دغه بېغوري څومره هغه ده چې دغسې تبې که ونیسي باید زر ورسي، یعنی یو عادي تبې ونه ګڼي چې زه ښه به شم درحاله کې چې دی به ماشو چیچلی وي، وایرس به آلرېډي د ده په وجود کې وي او که ښه نه شي نو ممکن پیشرفته حالت ته ورشي، شدید حالت ته او حاد حالت ته ورشي او نور کسان پرې مصاب شي، ځکه چې له عادي تبې خو به ډېر کم کسان نورو ته انتقالیږي که والګی نه یي نور به نه یي. اما دغه بیغوری کراته وای چې باید بیغوری ونه کی په څه شکل باندې وي.
دقیقا جناب استانزای صاحب، زموږ اکثر هیوادوال الله پاک دی دوی ته ژوند ورکړي، زه کله کله ویم په دې باندې هم تاکید کوم ډیری هیوادوال مو دوی اول ډاکټر چې ده هغه په خپله باندې هغه کلی کې تجربه کار کس ده او دوهم هم دوی دواخانې ته مراجعه کوي، هیڅکله هم نږدې روغتیایي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه نه کوي، په دواخانه کې هم دوی کوشش کوي چې انتي بیوتیک واخلي کېدلی شي چې په یو ځای نه یو ځای باندې مس چرهی ډز ده یو ځای ښه ولګېږي او دغه کار د دی دې لامل یا دې سبب کېږي چې د دې وضعیت نور هم وخیم کېږي او که چېرې دی د وینې معاینه نه وي کړې په خپل سر درمل اخلي، یعنې د دې وضعیت نور هم د وخامت خواته او هغه بابیړي چې په دې ناروغۍ کې رامنځته کېږي په دې کې به رامنځته کېږي، ځکه دی په دا د جنګي تبه دسته چې په کالو باندې میاشتو باندې نه پاتې کېږي، د دې تفریق دوره څوارلس ورځو پورې ده. نو په داسې حالاتو کې چې دی کله په هر ولایت کې زموږ د افغانستان کې چیرې مو یو ورور یا خور په تبه باندې اخته کېږي، ما ورته دا توصیه ده جناب استانکزای صاحب چې کوشش وکړئ تاسو مه قربان شمه چې د خپل کور درمل استفاده ما کوي، په دواخانه کې مختلف زرقیات ما ترسره کوي یا د بونز ما راغوړی، حداقل چې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي زه مطمئن یم هغه ډاکټر که تاسو ته د هغه درمل مکمل در نه کړي نو حتما تاسو سره نمایي کوي چې وروره تا مشکل جدي دی، کوشش وکړه چې هغه د ولایتي روغتون ته مراجعه وکړه، نو په دې سلسله سره دې مشکل ډېر اسانه کېږي. او دا که د خپل سره درمل یا یوناني درمل یا د بوټو د خبره د رنګ و رنګ بو گیاونه استفاده کوي او دا پلاټلیټ هم بیا په شلو دیر زرو کوي، نو داسې خود موږ ته واس هم وزي موږ هم داسې کوم دا خبره کوم سیستم بیا نه لرو چې بیرته دی زر تر زره دغه ته خبره دی ور داخل کو دی جوړ راووزي، نو دلته بیا ډېرې ستونزې رامنځته کیږي. اول دا چې ستونګزای سه چولتونه کوم کسان رزي دی ته وینه پکار ده دې بیچارهګانو ته خلک وینه ورکوي، لیکن دوی سره یو پایواز وي، دوی نه واټساپ ګروپ لري چې شریکې کړي او هغه په لاس ورقې په لاس کې نیولي وي، همدې کمبود دغه پلاټلیټ له امله زیات زموږ هغه ناروغان بلخصوص په ډینګو کانګو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو ښه به دی چې زموږ مسیجونه چې هغه کسان د ازادۍ راډیو نهار وي چې اول قدم کې ستانځای شدی باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، حداقل یو ډاکټر ته یو مالج ډاکټر ته که متخصص ډاکټر مراجعه وکړي فبه هغه خو ښه راهنمایي ورته کوي، نو خپل سر درمل دې هیڅ کله هم نه کاروي.
بله بله، من نن ډاکټر صاحب اوس براسو د دغه مسلې ته چې د تاسو په شفاخانه کې په انتانی روغتون یا په نورو کې څومره امکانات شته چې دغه سی ورس تر مخې زیاتېدونکو کیسونو سمه رسیدګي وشي، په داسې حال کې چې د افغانستان روغتیایي سیستم سره که څه هم چې ځینې مرستې کېږي خو لکه څنګه چې پخوا وي هغه څه نشته، اکثر موسسه چې سی برخه کې کار کوي اوس کار نه کوي، یوازې د روغتیا وزارت او ځینې کم ډونران که پیسې ورکي یا امکانات ورکي، دا څومره ننګون کوي دغه سی وضعیت؟
نو که خپل روختون ته راشم ستانکزای صاحب ځکه زه نه غواړم په نورو روختونونو باندې یا د افغانستان نورو ولایتونو په صحیح سیستم باندې رڼا واچومه. زموږ په روختون کې که زما غږ هم چېرته زموږ وطنوالو اوروي او هغه انتاني روختون ته راغلي وي نو حتما دغه خبرو سره بدرګه کوي چې فضل د الله ده تر اوسه پورې زموږ تقریبا د نوي په شاوخوا کې نوي فیصده په شاوخوا کې امکانات مو داخل د روختون نه دي. یعنې دغه کسانو ته چې کله موږ د ثانوي امتحاناتو په خاطر باندې انټي بیوټیک ورکوو په داخل کې شته او سیرومونه ایدې تر څنګ ایدې هغه د ډوډۍ او لابراتواري معاینات ایکس رې او سی ټي سکان مو هم په دغه ورځ کې فعالیږي. دغه شان د امکانات په داخل د روختون کې لرو او ایدې تر څنګ د یادولو وړ خدا ده چې دغه ناروغان بل ځای نه نیسي. جناب ستانکزی په هر ولایت کې د دې دپاره چې هغه ساري څانګې دي هغه یې نیسي، نو بل خصوص زموږ د دې دپاره په کافي اندازه امکانات لرو او دا هم د عامې روغتیا د وزارت تر چتر لاندې دغه خدمات ترسره کوو. نو الله پاک دې وکړي چې زه دروغزه نه شم او زموږ هغه دوستان چې زما غږ اوري او دا خبره سره بدرګه کړي. نور توکل په خدای او په د کمبود په لحاظ باندې شته مشکلات شته په روغتیایي سیستم کې همیشه سیستمونه
ان شاء الله. ډاکټر صاحب زه غواړم یو شخصي تجربه وایم. زه ترکیه ته تللی یم، هلته لږ څه ناروغ شوم، تب او بدن مې درد کاوه شی، نو زه لاړم یو ځای ته چې سیرومونه لګول، یو کلینیک باندې یو ځای و. نو هغه موظف کس څو رقمه سیرومونه ګډ کړل او ما ته یې دا سیروم ولګو. سم چې زه ورخطا شوم چې مال دا اول وار دی دغسې ډیر سیرومونه زه اخلمه، هغه ویل چې نه، دا ټول تقویتي سیرومونه دي، یعنی څه خطرناکه دوا چې شی نشته پکې. رښتیا ده چې کله چې سیروم خلاص شو نو زما حالت ښه و، خو زه یوازې فکر کوم لمر وهلی وم او تر څنګ یې لږ څه ستړی وم، یعنی هغه زه خرابه کړم، داسې نور خطرناکه وایرسي څه ناروغي نه وه. څه فکر کوئ ځینو حالاتو کې که دغسې امکانات وي څه شي چې ښه ده چې وشي او څه ښه ده چې تطبیق نه شي په دغسې حالاتو کې؟ یعنې تقویوي هم څه شته د تقویې لپاره که څنګه؟ بله ډاکټر صاحب، زما ستاسو غاګاورو تاسو زما غاګاورو.
بله بله ستانزه صاحب، تاسو خپله تجربه وویل ریښتیا هم. نو په داسې یو هیواد کې لکه ترکیه که چې داسې څو رقم سیرومونه ګډوي، مثلا یو نفر ته کیدای شي د یو سره ریاکشن ښکاره کړي، خو خیر تاسو په روغتیایي مرکز کې وایي. لیکن زه دا وایم ستانزه صاحب چې طبابت همیشه ډېر په خبره په ضربین باندې هغه دوا توصیه کوي. په داسې حالاتو کې که چیرې یو نفر زموږ مثلا یو خور یو ورور په لرې پرتو سیمو کې، هغه ته کیدلی شي چې هغه ډاکټر په توصیه باندې لرې زه ورته ووایي چې ته کیدلی شي چې مثلا یو رینګر سیروم یا سلین یا دې تر څنګ میکس یا ګلوکوز واخلي تر هغې چې نږدې روغتیایي مرکز ته راځي. او که داسې په سلاقایي شکل باندې ورکوي چې مثلا په هغه کې رنگ و رنگ امپولون او دواوی ها چایی او دیگه تقریب خاطر سعید اغا شخص با اغا ساد که ستیبل کی گی. لیکن که دلشی در غلط مثلا ویتامین سی ورا چایی، دکسامیتازون ورا چایی، نیروبیان ورا چایی، او در حالی که چه در شان چیدی کت کتابی بیس نلری جناب ستانکزای صاحب، که دلشی خدا نخواسته اغا ناروغ در جون سرباد قمار و نویل شی، هغه ته کیدای شي که د یو د دوو د دواګانو سره دی اساسیات ولري، نو هغه په غو دواخانه کې له منځه ځي یا په د کورکور کې له منځه ځي. نو ښه به دی چې زموږ ته هغه څه چې طبابت هغه په اساسي بیس چې معتبر ژورنالونه دي کتابونه دي چې غیر راته ویلي مثلا که یو نفر لمر ویلی وي اورالنتر کې د خپل لور په شای نشي اخستلای، کیدای شي تاسو مثلا هغه ریوګری کې مثلا وريدي ورته خلاص کې او رسل غنه هغه رنګر هم په خپل قطرات ورته تیار کې، یو مثلا یو بل او یو فلوید تنځدي روغتیایي مرکز بیا غلطه کې چیرې د ضرورت تخیږي نظر بغو ګایدلاین ته یا په هغه راهنمو ته هغه ته په تطبیقات کوو. خو خبر ده وي زوای مچ جناب ستانکزای صاحب چې زموږ داسې خويند ورونه چې په لور پروتو سیمو کې دي کافي مایعاتو څخه استفاده وکي او که شي نشي خستلای بیا هم د هغه وارد لور چې ډاکټران ورته توصیه کوي یا لکه څه تجربه کار ډاکټر هغه د واخلي، خو داسې په سلاټایي او په رنګ و رنګ بنجاره شکل باندې نه، چې خدا نخواسته د کوم ریاکشن ورسره ښکاره نه کړي او د دې په ځای چې ګټو ته ورسېږي چې د خدا نخواسته د خپل ژوند له لاسه ورنه کړي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس به راشو د دې په برخه کې چې څه ډول مخنیوی کېږي، خصوصا د افغانستان په شرق کې چې ګرمي هم زیات وي، حتی ژمی کې هم ډیر یخنی نه وي، یعنی د ماشو لپاره یو ښه مناسب هوا دلته. خوسنده دغه سیمه چې خارونه چې مینس کې رودونه دي یا ویالی دي یا ډنډونه تشکیلیږي، د دغه په ارتباط کې راتوي چې په څه ډول دغه ماشو مخنیوي کېدای شي؟
نو کروش دې ته چې همیشه موږ په کچیر خدا نه خواسته داسې یوه ناروغي موږ نیسي لکه ډینګي، موږ وایو چې امکانات نشته دي، مثلا دې تر څنګ موږ ته څوک لاسرسی نه لري، نو روبو شو دې ته چې خپله باندې هم باید ځان لږ په عذاب کړو. جناب ستانکزی صاحب، یعنی مثلا د ډینګي د کنټرول یا وقایې په هکله باندې دا په دوه برخو باندې ویشو. یو فزیکي وقایه ده چې لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه، په هغه ځای کې چې اوبه ډانډې وي یو مغلته پشي ملته بچونه چي مغلته اوګه چي ورس هغه نه په بولغه پشي باندې بدلیږي، او موږ چي نو دا ډانډې اوبه باید منځ یې سو کاغذ نل لوندې کې بامبي لوندې، او که بازي خود سره دغه ایسیګون چي جوړيږي یا ایر کنډیشن دې دې په اوغه اوزو په ځخه ذخیرو کې ډانډې کې دا به جوړي وساتو، او دا اوبه که په هر ځای کې وي یعنی هغه ځینه باید پټو. او دې ترڅنګ موږ به ډیر کوشش وکړو چې په داسې موسم کې که چیرې مو وس توان رسیږي خپلو دروازو کڼکیو ته پشخ جولۍ ولګوو، او دې نه علاوه چې هغه کور کې که چیرې موږ ګلدانونه لرو یا مثلا ډیر ګلان لرو، او د هغو بیخ ته باید اوبه کمې واچوو تر څو پورې هغلته اوبه ډنډې پاتې نه شي د همیشت لپاره، ځکه چې بیا هم هغلته همدغه د ډینګي غوماشې هغې چي، او هغلته بیا په بالغ غوماش باندې بدلیږي. او دوهم برای شو دې ته چې دا خپله باندې فزیکي کنټرول، دوهم کراشو کیمیایي کنټرول ته موږ باید هغه سپریګانو په داخل د اتاق استفاده وکړو چې خپل باندې دې او هغه د زراعت وزارت هغه بل خصوص هغه د کلیکونه چې دی هغه توصیه راته دغه توصیه باید واخلو چې موږ اساسه دغه سره نه کار کوو په داخل د اتاقو کې بدو پاشي وکړو، او دې تر څنګه چې د باندې پریوزو نو خو به دای چې پشخانو نه استفاده وکړو، که چیرې مو پشخانو ته واسطه و نه رسیږي نو موږ باید هغه لوشن وکړو چې د هغه هغه پیسې باندې رستو بینیفیت موږ یو استلال رو په توابات کې چې د هغه ګټه نظر تاونو ته ډیره ای. نو که چیرې دا کار وکړو نه تر هغه دینګی د غوماشت چې چلو څخه، بلکې د نور غوماشت چې چلو نور اشاراتو چې چلو څخه به هم د افغانستان ځای سره په امن پاتې کیږو.
بله ډاکټر صاحب، مننه. اوس به دا چې تاسو د مایاتو یادونه وکړله، احیانا که څوک دغه سي ماشو چې چلی وي مخکې لدې چې ډېرې حال خراب شي، څه څه امکانات ورسره یو په څه شکل باندې باید ناروغ سره نږدې وي، په څه شکل ورسره تماس ونیسي، یا څه ډول ډوډۍ ورته ورکړي؟ ځکه چې تاسو ویل چې دغه ساري ده او سخته ده، یعنی د نورو د نیولو امکانات هم شته په یو کور کې.
بله جناب تانگزای سیب، بیا با هم لکسا در خبر رانو پی واش هاو ما ایده انتقال دیری پیخی چرا منسکی گی ام دا غماشی چی چوب پای سبونه چه خواست غماش ده، او دا غماش ده ملاریا ده غماش برعکس ده ورازی ده خونه دیر چی چل کهی، او دو هم انتقال چه ده تانگزای سیب آغا خپلا بانده ده مور چخا ماشون تا ده، یعنی ها مینده چه امیدوار ده حجیتا کدش ده مور چخا ماشون تا شی، او در هم انتقال هم دوینید لاری چه یو کس بل کس تا وینه ورکی، او هغه کچیر په ډینګي اخته ای بل کس په اخته کوي، او دې تر څنګ د لاس ورکولو مچولو کولولو او همدارنګه د اوایي قطرات د لارې د نورغي انتقال نه کوي. کچیر زموږ په کورنۍ کې یو څوک رومنسکی خدا نه خواسته په ډینګي باندې اخته کیږي، نو موږ به ډیر کوشش وکړو چې اول هغه تغذیه ته فکر وکړو، هغه ته په کافی اندازه مایات او دې تر څنګ د میوه او ترکاری باب او سبزیجاتونه په کافی اندازه استفاده ورته وکړو، او دې نه علاوه هغه باید په کور کې پرې نه ږدو، هغلته چې نږدې روغتیایي مرکز هلته بوزو، او هغه ډاکټر حتمن درته توصیه کوي چې اېدې سی بي سي اېدې تر څنګ نور هغه روټین معاینات چې ورته لازم دي دا باید هر ورځ ورته تکرار شي تر څو پورې چې خدا نه خواسته د دې وینې په هغه پارامترونه چې دي په دې کې کوم یو پارامتر راټیټ نه شي او د دې لامل نه شي چې هغه خونریزي ورکړي، نو دا باید د جدي مراقبت تر لاندې وي. خو ښه به دی هغه کسان ته چې بابېړی ورکړی دی مثلا هغه د پوزې یا د خلید لري دغه خوندیزی لري او یا همدارنګ د غټ متیاز رنگ تور وی یا په استفراقاتو کې ویناري دا باید حتما پروختون کې باید بستر وسی تر هغه پورې چې هغه ډاکټرانو ډاکټر صاحبانو او د تر څنګ هغه عمومي وزیر په دونه فیصله نه وی کړي نو دا له کور د نزي کې چیرې بیا همزي نو دا لکه څنګه مو چول چې ساری ده لیکن د ویني د لارې د مور څخه ماشوم ته د دې لارې ساری ده نور لاس ورکول او د ټوخېدو دولارې انتقال نه کوي تر اوسه پورې چې کومې څېړنې شوي دي. زما استاد
من ډاکټر صاحب د دغه پیښې خوس موږ رپورټ درلوده چې په ننګرهار کې لږ تر لږه نوي پیښې دي او هلته خلک بستر دي. تاسو سره څه ارقام شته؟ د اقل د خپل روغتون چې مرکزي روغتون دی څومره ناروغان په ډینګي باندې اخته دي او هغه څومره حاد کیسونه لري په دې رابطه باندې؟
دغه نن ورځ موږ سره د ډینګي د تبې ناروغان چې وو هغه 15 نفره وو او د دې تر څنګ موږ د کانګو ناروغان هم په دې وړ کې بستر درلودل خو تاقونه یې بیل بیل دي. خو په نن ورځ کې 15 نفره موږ د ډینګي په لحاظ بستر درلودل چې هغه د څو ورځو راهیسې راسره وو او وضعیت یې ښه وو. کیدای شي د هغې نه ځینې کسان نن مرخص شوي هم وي.
بله ډاکټر صاحب، غواړم وپوښتم چې که څه هم چې درملنه ډیر نشته اما څه کوئ د دې لپاره د دې تر څنګ چې وقایه روانه وي؟ څه دواوې شته؟ څه امکانات باید وکارول شي؟
د دې ناروغانو لپاره یعنې د ډینګي ناروغانو لپاره کوم خاص انټي وایرل نشته لکه څرنګه چې تاسو هم زیاته کړه. نو د دې لپاره موږ ډېر کوشش کوو چې هغه انټي بیوټیک دې په خاطر ورکوو چې خدا نه خواسته موږ یو اصطلاح طبي کاروو چې هاسپټل اکوایرد یا هغه د شفاخانه نو امپانات هغه مصاب نه کړي ځکه د هغې معافیت ضعیفه ده. انټي بیوټیک ورته ورکوو او دوه مایات او دریم د دې تر څنګ دغه کسانو ته موږ پروټین شکل باندې ماینات هغه ماینات چې زموږ په روغتون کې شتون لري هغه ورته ورکوو. او که چیرې زیاتره زموږ د ناروغانو مثلا اچ بي خپله باندې اچ بي کته وي او پلاسلیټ ډاون وي د دې دپاره بیا مختلف پهوم ټکو که چیرې ووایو سره وینه که ضرورت وي هغه ورته راغواړو او د دې تر څنګ سپینه وینه. او که چیرې د دې ناروغانو انرژي کېږي بیا د دې دپاره خپله باندې اف اف پي ته موږ ورته توصیه کوو او هغې دپاره راهنمایي کوو. نو دغه کسان په دې خاطر باندې زیاتره کسان چې با بیرای ورکنه وی زمون سره بستر وی خدا نخواسته که دی چخه یو کس مثلا زی خپل پختورگ وظیفه دلاس ورکوی یا رینال فیلر خواد ازی بیا اغا اوتومات کنسلتیشن گروپ تا هشه و حقا زوینه چه دیالیز لری اغل تا هسته و اغا دیالیز که گی دوباره مخت راسته. نو دی سره نروغان و سره دیره کمک زمون پر اختون که جناب استانگزای سب تر سرکی گی او پا عمل که هم پر سرکی گی.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. غواړم یو څه بلم په دغه برخه کې وپوښتم چې د خلکو ته چې کومې توصیې تاسو کوئ دا څومره جدي نیسي خلک په دغه رابطه باندې خصوصا او فکر کوئ چې واقعا تاثیر کوي دغه پیغامونه چې په عام شکل باندې مطرح کیږي که څنګه؟
تقریبا پستانزه سه که چیره و ایما چه پا زموگ ادعقل کسان چیدی زموگ مسیجون آروی او اکثریت کسان ما مسیجون آروی پا دیا کلابانده دا هم باید پاک و محمدی و ویو یعنی کلا چه مثلا لکت سرنگه چه موگ ورتوایی چه پی خوری ورو را دقاوز هم در زاده در رادیو لار تاسو خپل پیغامان دیتا نشر کویا چې د باندې پریوزی حتما د پشخانه نه استفاده وکړه او دا وقایه همیشه ارزانه و آسانه بهتره د مالجی نه ده. نو د دې نه علاوه که چیرې د اوبو ډنډونه تاسو د کور له مخې سره لرئ هغه جاري وساتئ یا د دې نه علاوه چې په دې پورې تړاو لري هغه د کانګو ناروغانو ته چې قصابان ته موږ وایو چې تاسو پیشبند و ماسکو دستکش وشویه د دې نه علاوه چې زموږ مسج سپارښتنه نه منئ راته وایي ته ډاکټر صاحب داسې د بېغیرتۍ خبرې کوي موږ د ناروغۍ په قصه کې نه یو دا موږ نه پوهېږم موږ ته انتان نه راکوي بیا چې بله ورځ وخته کې هغه کس چې د دغو شیانو په قصه کې نه وي چې دغه ناروغۍ ورته انتان نه ورکوي مغه زموږ سره په وړ کې بستر کېږي. نو راځم خپلې خبرې راټولوم اصل موضوع ته چې زموږ په هېوادوال الله پاک دې ته ژوند ورکړي پروردګار الله موږ سره په خپل په امن کې ولري. دوی باید کوشش وکړي چې دغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا وزارت تاسو رسم محترمې رسنۍ ورته کوی دا باید جدي ونیسي عملی کی ایدینگی پاک لبونه مطمئن ما چنور ڈاکٹر صاحبونو هم معلومات ورکړی دی په کافی اندازه باندې دینگی د سیو شای نو نه دی چی زمو کوردا کیلری روش دروازه رو ټک ټکی روبونه عمله کی نه خو خپل باندې موږ د باندې پریوزو ګرزو ا دې غمو شو د زولو لپاره زمينه مسایده کړی دا ورسره غونه موږ چی چی نو بده په دې اساس باندې دا سپورښتنه موږ هم بیا هم ټینګار کوو چی زمو ډیر خلک سره همکار وي د خپل خلکو سره د عمر روغتیا وزارت سره کچیر دا مسیجینو مراد کی زمطمئنه چې د دینګي واقعیت ان شاء الله د بازار دی یو هفته کې صفر تر ازي.
بله بله ډیر زیات مننه کوم ښاغلی ډاکټر سیف فریدالله عمری کور موادان چې په دغه پروګرام کې مو موږ ته توضیحات راکړل د ډینګي په رابطه باندې مو خپل معلومات شریک کړل همدارنګه خپل سپارښتنې له تاسو مننه کوم سلامت اوسئ
کور موادان جناب استانگزای صاحب چې همیشه تاسو هم د خلکو د اړتیا وړ مور موضوعګان انتخابوي تر څو پورې چې زموږ خلک مثبت مسیجونه ځنه واخلي بیا مو هم کور موادان
سلامت اوسئ. درنو اوریدونکو ډاکټر سیف فریدالله عمری او د انتانی ناروغیو متخصص هم درنګ ترینر متخصص چې د ډینګي ته په اړه له موږ سره خبرې کولې د خپل خبرو کې او څو ویل چې ډینګي کوم عادي ته نه ده بلکې ډیره زیاته خطرناک ته بده چې د ناروغانو هډوکو درد ډیر زیات جدی وی او ترڅنګ سترګي میده عام دارنګ د وینو د کمښت مسله هم رامنځته کوي او باید خلک جدی ونیسي او د ډاکټرانو توصیه او عامه پیغامونه چې په دې رابطه خبري غړي ډیر جدی ونیسي ځکه چې دا یو مرګونی تبد او نور کسان هم پریخته کیدای شي نو د خبره چې باید بے پامای ونشي او ټول هیڅ سپارښتنه چې کیږي په دې رابطه باندې ومنل شي ترڅنګ د دوی سپارښتنه دا ده چې باید ژر تر ژره کڅوک په دې نارو اختکیگی او غیر عادی تبولری لکه څنګه چې دوی ویل باید صحی مراکز ته مراجعه وکړي څو اړوند خدمات او تداوی ورته پیل شي. له تاسو مننه چې د روغتیا ژوند شتمنۍ دغه پروګرام مو واوریده.
سبت چیر ترسی
کڈی رحم رگا گسا سبت چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی
دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی چیر ترسی سپرلی کڑے پتا وری
ستم سپل زد جوندون زپل زد هر ستم زپل زما دست ریزرا واس دنیا تچ ترسی زما دست ریزرا واس دنیا تچ ترسی پلی کڈیر پتا وریگی مات چیر ترسی پرلی کڈیر پتا وریگی مات چیر ترسی دگل خستا زون جانا تات چیر ترسی
دگل خستا زون جانا